په پیښور کې د مخام شپږ بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بشادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې چې خبري غړې ده پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پنجاب نگران حکومت وایي د العزیزیا سټیل ملز په مقدمه کې د نواز شریف سزا معطله کړې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنه ټپي کړي دي، او د اسرایلو پوځ ویلي د حماس ډلې د ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پنجاب نگران حکومت وایي په العزیزیا سټیل ملز مقدمه کې نواز شریف ته اورول شوې سزا معطله کړې ده. د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی نن په لاهور کې رسنیو ته وویل چې دا مسله عدالت ته لیږلې ده. نواز شریف وار له مخه د ایوان فیلډ او العزیزیا سټیل ملز مقدمو کې هغه ته د اورول شوو سزاګانو خلاف د اپیلونو بیا بحالولو لپاره اسلام آباد های کورټ ته درخواستونه ورکړې دي. د نواز شریف وکیل امجد پرویز پرون په جمع کړو درخواستونو کې غوښتنه کړې چې عدالت دې د دوی د دلیلونو تر اورېدو وروسته پر انصاف ولاړه پریکړه وکړي. د پاکستان احتساب عدالت د 2023 د دسمبر په 26مه نواز شریف ته په العزیزیا سټیل ملز مقدمه کې چې د نوموړي پر ضد درغلیو په تور جوړ شوی و د وکاله بند او یو نیم ارب روپو جرمانه سزا اورولې وه. بل پر نواز شریف نن په اسلام آباد کې په توشخانه مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. عدالت د هغه ضمانت منظور کړ او د مقدمې اورېدنې د راتلونکي نومبر میاشتې تر 6 نیټې پورې وځنډول. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنه ټپي کړي دي. د بنو د میریان تانه او چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال اړو ته ویلي چې وسلوالو بیګا په همدې سیمه کې د ګیس پایپ لاین تیرونکي کمپنۍ پر امنیت ساتونکو برید کړی دی. دوی په وینا په دې برید کې دوه پوځي عسکر وژل شوي او د یو لیفټنټ کرنل په ګډون درې تنه ټپي شوي دي. جبهت الانصار المهدي خراسان نومي وسلواله ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د ګیس د پایپ لاین له شمالي وزستانه پیل شوی دی چې د بنو د بکاخیلو او میریان سیمو له لارو د پنجاب میاوالي ته غزبل شوی دی. د پاکستان د سند او بلوچستان حکومتونو د دې هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ناقانونه کډوالو لملاتړه لاس واخلي. د سند او بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیرانو حارث نواز او جان محمد اڅکزي پرون د اکتوبر پر 23مه په کراچۍ کې شریکي خبري غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ناقانونه کډوال به له ملک باسي. دوی ویل سیاسي ګوندونه د پردې موضوع له سیاسته لاس واخلي او د حکومت دریز ملاتړ دی وکړي. جان محمد اڅکزي وویل
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے
کہ کم سیاسی گن د غیر قانونا کڈوالو سر ادری گی ندا باد ریاست پاکستان سرا د ہوئی جگڑا تصور کولے شی
جنگ تصور ہوگی.
دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون هلته میشتو ټولو اسناد نه لرونکو کډوالو ته له ملک د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي ډېر ژر به د افغانستان هرات ته اتیا ټنه طبي وسایل او درمل ولیږي. د ادارې د اکتوبر پر 23مه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا مرستې به د هرات پر درې څلوېښت زره زلزله ځپلو کورنیو وویشل شي. تر دې وړاندې هم ځینو مرستندوی ادارو او هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي. متحده عربي اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون هم پرانیسته دی. ملګري ملتونه وایي په هرات کې د تیرو دوو اونیو زلزلو لږ تر لږه 1500 کسان وژلي او 2000 نورې ټپي کړي دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د وروستیو زلزلو 90% اغېزمن ښځې او ماشومان دي او دا چې هغوی مرستو ته اړتیا لري. د اسرایل او پوز ویلی د حماس ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. دا په داسې حال کې چې د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړې چې د اسرایل پوز تګلارې انساني زیان ته پام نه کړی نو دا به بیرته د اسرایل په تاوان تمام شي. د فلسطین د سیاحت وزارت ویلي چې د اسرایلو د تیرو دوو اونیو بریدونو کې وژل شو شمیر تر 15000 وخته دی. پر غزې د اسرایل دا بریدونه د حماس ډلې د هغو بریدونو په غبرګون کې پیل شوي چې د اکتوبر پر 1مه د اسرایل په جنوب کې تر 1400 زیات کسان ووژل. او اوس تر د کرکټ خبر درکو. د کرکټ په نړیوال جام کې نن د جنوبی افریقا او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبی افریقا تر پچی یا ټاس ګټلو وروسته بیټنګ وکړل او بنگلاديش ته د 303 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دا وخت بیټنګ کوي. په درې ورونو کې 12 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلې. جنوبی افریقا تر اوسه په څلورو لوبو کې درې او بنگلاديش بیا هم په څلورو کې یو ګټلې ده. د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي. وسلوالو بیګا د بنو په میریان کې پر پوز برید کړی دی او دوه عسکر یې وژلي دي. د بلوچستان په چمن کې د ځایي تجارانو احتجاج نن پر څلورم ورځ هم کوبخې روان دی. دغه سیمې یو مزدور کار وایي د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی پرېږدي چې افغانستان خوا ته په آزاد تګ راتګ او روزګار وکړي. د کوز جنوبي وزیرستان د دو کومونو ترمنځ له تیر یوې اونۍ راهیسې د ځمکې پر سر جګړه روانه ده. د شکای اوسیدونکو له حکومت غواړي چې له وسلو کارونکو څخه د هغوی وسلې واخلي. او د خوست اوسیدونکو بیګا د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان بریا ولمانځله. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوس پر شو اوریدونکو رپورټونو ته. تیر شپه د بنو په میریان سیمه کې وسلوالو پر پوز برید کړی چې پکې دوه عسکر وژلي او د یوه لیفټیننټ کرنل په شمول درې تنه نور یې زخمی کړی دي. د میریان تھانی پولیسو یو چارواکی د نوم نه خول په شرط مشاله ډوتا په خطا ایت کړی ویلي دي چې هغه پوزیان په سیمه کې د ګیس پایپ لاین جوړولو د کمپنۍ په حفاظت مامور ول. د چارواکی زیاته کړی چې په جوبلو کې د کمپنۍ یو کارکونکي هم شامل دي. جبهه الانصار المهدی خراسانی وسلوال ډلې د برید ذمہواری منلې ده. تفصیل لسیمه زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په درویشتمه د شپې بنو میریان سیمه کې وسلوالو د غلطه د ګیس پایپ لاین تیرېدونکو کمپنۍ په حفاظت مامور سرتیرو باندې برید کړي چې دوه فوزي عسکر یې وژلي. د فوز یو افسر لیفټیننټ کرنل او ګیس کمپنۍ یو اهلکار په ګډون درې نور یې ژوبل کړي دي. جهات الانصار المهدی خراسانی وسلوالې ډلې د برید ذمہواری منلې. د شمالي وزیرستان شونه شروع شوې. د پنجاب میاولی تر رسون کې ګیس پایپ لاین د بنو بکاخیلو او میریان سیمې نه تیریږي چې وخت په وخت په ځای ولس احتجاجونه هم کړي او غوښتنه یې کړې چې لومړی د غلطه ځایي خلکو ته ګیس ورکړي. خو سونه وړاندې د انتظامی او ځایي مشرانو ترمنځ مذاکرات وشول. د ګیس پایپ لاین غځولو اجازت یې ورکړ او بکاخیلو په مقام د خلکو د غوښتنې سره سم ورته حکومت د ګیس ورکولو اډه هم جوړه کړه. د پاکستان فوز اماړي کو سانګیا ایس پی آر د بیان تر مخه د اکتوبر په 14 هم شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نښته کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي ول او ځوابي کاروایي کې فوز د دوه وسلوالو د وژنې یو بل ژوبل کېدو دعوه کړې وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمہواري منلې وه. د اکتوبر په 14 هم د فوز اماړي کو سانګې رسنیو ته استولې بیان کې دعوه کړې وه چې میرعلي کې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي، اته یې ژوبل کړي، څلور یې ژوندي نیولي وو. د بیان تر مخه دغه عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو یو فوزي عسکر هم وژل شوی وو. شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو جاني خیل او لکی مروتو کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمن نښته یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. د وسلوالو زید د غلطه د فوز او پولیسو هدفي عملیات هم د سمودینه دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا له افغانستان سره پر پوله د تګ او تګ لپاره د پاسپورت لازمی ګرځولو پریکړې پر ضد نن پر څلورم ورځ هم د بلوچستان په چمن کې پر لټ روان دي. پر لټوال غوښتنه کوي چې د پخوا په څیر دی حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ خلکو ته په شناختي کارډونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې په هیواد کې ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره پر پاسپورت د تګ راتګ پریکړه کړې ده چې د راتلونکي نومبر میاشتې د اولې نیټې څخه به عملي کړي. تفصیل کوټه زموږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیس چیرما د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د انجمن تاجران او سیاسي ګوندو لخوا پرلت د تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دی. د پرلت برخوالو ویلي دي چې دوی د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله د افغانستان سره د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ نظام یا و شرط منلو ته چمتو نه دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په درویشتمه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د چمن د لغړی اتحاد سرمنشي غوث الله وویل چې دوی به کله هم د پاسپورٹ شرط ونه منی.
تقریبا زموږ لزر کسان اته زر کسان رات رحمت لغړیان دا پیکیج والا لغړیان اوړي ور اوړي د دې پیکیج باندې پیلاله موږ کو سرکار ته دا خواست کو چې موږ د 500 مزدوري ده باید موږ 500 مزدوري راایلاسي موږ از په خوا پر شام پر شناخته کارت او پر دسکرا باندې واوړو راواوړو. پاسپورت چې د اس کله موږ نه منو نه موږ ته مننګ ده دا دونه خلک پاسپورت جوړولای نه شي. د پاسپورت موږ سخت خلاف
دوی د پرله د غورسته پیل کړی دی. کله چې د چمن پر سرحدي پوله د پاکستان له لوري د افغانانو پر تذکره او پاکستان ته د راپرېښېدلو څخه ډډه سوې ده نو دغه په جواب کې پر پوله افغان سرحدي چارواکي هم پاکستاني وګړي پر شناخت کارت او سپین بولدک ته نه پرېږدي چې له امله د افغانستان په آزاده ویش منډې کې کار کوونکي ډېری تجار د تېرې یوې اونۍ راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د دې تجارو په خبره چې د چمن د زرګونو خلکو روزګار د چمن د سرحدي پولې سره جوختې د سپین بولدک د منډې سره تړلی دی او زیاتره خلک چې کله په ورځ کې یو وار ولاړ سي او بیا راسي نو د ځانه سره یو شی وړي او بل راوړي چې له امله د دوی روز ګزر کېږي. د چمن د سرحدي وضعې په اړه د وړو تجارو ترڅنګ د چمن د سیاسي جماعتو لخوا هم غوښتنه سوې ده او ویلي دي پکار دی چې د پاکستان مرکزي حکومت د افغانستان سره پر پاسپورټ د تګ راتګ پریکړه بیرته واخلي. خو حکومت په وار وار ویلي دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پاسپورټ د تګ راتګ څخه به په سیمه کې د ترګرۍ او نامنۍ مخنیوی وسي. په دې اړه د اکتوبر په 23 نیټه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي او مشالډو ته وویل چې د امنیتي ستونزو له امله دوی پر یاد بارډر و پاسپورټ او ای یا الکترونیکي تذکرې ته اړ شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د سند صوبې د کورونا او د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه ته ویلي چې د هیواد سیاسي ګوندونه باید د حکومت د هغه دریځ ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشت تر پایه ټول غیر قانوني کډوال د پاکستان له خاورې باسي. تر دې مخکې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه بیل شوي خوشحال کاکړ ډلې په کراچۍ کې د یوې جلسې پر مهال پر حکومت غږ کړو چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پاکستان نور ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت العلماء اسلام فی او نورو هم په وروستیو کې پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو له تنګولو لاس واخلي. پاکستان وایي قانوني افغان کډوال ته څه نه وایي خو هغه کډوال وباسي چې اسناد ورسره نه وي. له کراچۍ نه نیاز علي رپورټ راکوي.
د پاکستان د سند صوبې د کورونو چارو نگران وزیر ریټایر بریګیډیر حارس نواز او د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان چغزئی د اکتوبر په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په ګډه خبری غونډه کې تکرار کړي چې د غیر قانونه غیر ملکیانو د ویستلو په ورکړې شوې نیټه کې یو اونۍ پاتې ده او د 1 اکتوبر وروسته به ټول غیر قانونه غیر ملکیان یو یو لټول کیږي او ویستل کیږي. به دوی ویل د ویستلو خبره د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو په ضد ده، یوازې د افغان کډوالو نه ده. خبری غونډې ته جان چغزئی په خپل وینا کې وویل غیر قانونه غیر ملکیان په ملک کې نشي پاتې کېدی. سیاسي ګوندونه دې په دې مسله سیاست نه کوي او دا د پاکستان د ریاست فیصله ده.
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کا
دی وای کوم سیاسی ګوند د دوی د غیر قانونه کډوالو سره ودرېږي او د هغوی خبره کوي نو دا به د ریاست پاکستان سره د هغوی جګړه تصور کولی شي،
جنگ تصور ہوگی.
جان چغزئی ویلی په بلوچستان صوبہ کې هم دوی ته ځنې داسې شکایتونه ترلاسه کیږي چې سیاسي ګوندونه د افغان کډوالو په شا ودرېږي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پاکستان کې پښتنو ملت پالا او مذهبي سیاسي ګوندونو د افغان کډوالو په ویستلو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. له دغې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان ویلي وو که افغان مهاجرین د پاکستان اوباسي نو بیا باید چې پاکستان د کشمیر او د هندوستان مهاجرین هم د دې ځای نه اوباسي. د پاکستان حکومت د دې پریکړې په اړه بیا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم په دې اړه په پیښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې هغه د نړۍ بشري حقونو تنظیمونو ته بلنه ورکوي چې راشي وګوري چې په پاکستان کې د انساني حقوقو په اکلا د افغان مهاجرینو سره څه چلند روان دی. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د افغانانو په ضد روان عملیات غندلي او ویلي چې په سند او نورو ځایونو کې افغانان زورول کیږي او په زور وستل کیږي. د پاکستان څخه د غیر قانونه کډوالو د وستلو پریکړه د نګرا حکومت په وخت کې شوي او په دغه مسله ځنې بحثونه هم پیل شوي دي چې نګرا حکومت څنګه کولای شي چې داسې ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال اشرف خان بیا وایي نګرا حکومت قانون سازی نشي کولای خو پالیسي مخ په وړاندې بوتلی شي. د اکتوبر په درشتمه نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں جو افغانستان کے حوالے سے یا
مونږ ټول پدی خبر یو چې پاکستان کې د افغانستان او نورو گاونډیانو په حوالہ کلا پالیسی جوړیږي نو هغه په حقیقت کې فوج جوړوي او حکومت بیا هغه فیصلی عملی کوي. زما هم خیال دی چې د افغان کډوالو په حوالہ چې کوم ګامونه پورته کیږي دا د هغې په تناظر کې دي.
ریفیوجیز کے حوالے سے ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ اسی تناظر میں ہے.
نوموړي ویلي چې د دې په شازنی نور علتونه هم دي لکه په پاکستان کې پروستیو کې بریدونه کېدل او د هغې په اړه ویلي چې هغه د افغانستان د لوري نه شوې دي. بل دا چې پاکستان اقتصادي مسله ده او د ډالر وړو خبرې هم کیږي. خو اشرف خان زیاته کړې چې پاکستان کې زیاتره قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال دي او د دوی وستل داسې آسان کار نه دی او بل په پاکستان په دغه لړ کې نړیوال فشار هم دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجریت نړیوال سازمان د پاکستان هم غوښتي چې هغه افغانان دي خوندي کړي څوک چې تحفظ غواړي او بیرته افغانستان ته د تلو سره د خطر سره مخامخ کېدی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بیا هم د افغان کډوالو موضوع په پیښور کې د بورډ په نوم یو بازار له تیر څو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو یو مشهور بازار دی. ځایي انتظامی دا بازار د تیر خالی پر ورځ رنگ کړ. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پرون هلته ورغلی و او له افغان کډوالو دکاندارانو سره خبرې کړې دي چې دغه بازار له ړنګېدو وروسته دوی په څه حال دي. رپورټ د یو دکاندار په غږ پیلي کې.
زمانم فراز دے او دا ننګرهار اوسیدون کې ولا بس مالون هم دلته لګولې دا کال کې چې دلته مونږ مالون ډېر ډېر مالون هم لګولې بس مونږ ته خبر را نه کو بلډوزر وی او سیستم او بس سبزیان هم نیر ته لړګو تختونه هم لړګو او بس کسان هم مونږ ته ځان سیټ لګو او نور خود نقصان مونږ تراګو ولا بل هیڅ نشته مشره بس هم دا رېړه یو ډېر ډېر تم سترګې یو ما غلط سترګې دا چی نه نو بس در پدر به سبا کو ته مونږ تلارو غه سبا کو.
د بورډ بازار د اتحادیه مشر سید نقیب باچا په خبره دوی ته د حکومت لخوا د تجاوزاتو خلاف اپریشن کولو هیڅ کم خبر نه ورکړل شوی. سید نقیب بادشاہ د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل،
خو زمونږ یو وکیل شته هغه ته مو ویل کمشنر صاحب ته مو ویل ډیپټي کمشنر صاحب ته ټول ته مو ویل چې تاسو دغه پوه شو د اپریشن دلته کوو دغه اپریشن چې تاسو کوو نو د خلکو ته به تاسو یو وارننګ ورکړی وي په دې چې دلته خلک د لکونو د کورونو په مالونه دلته پراته د خلکو او تاسو هیڅ دم رالی او د سلور سایډ نه پوه شو په دې باندې اپریشن شروع کړ نه مالی ستوته پرې خوسته نه د سامان ستوته پرې خوسته او پاتې شو د اپریشن نه وروسته اوس په خلکو کې د سیو هوف خراس پیل دی. د سه پیل دی چې پولیس هم ګرځي ټرافیک هم ګرځي دلته خاص کر دی خو غره ورو خطر ګرځي چې ډېرې واره
یاد اپریشن په داسې حال کې شوې چې د پاکستان حکومت ویلي چې په ملک کې مېشت ناقانونه مهاجر به د نومبر د اولنې نیټې پورې د پاکستان نوزي یا به وباسل کیږي او د نوتلو په نتیجه کې بعد هغوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي او مالونه او کورونه به ضبط کیږي. په ټولنیزو رسنیو په ضلعي انتظامیې د اپریشن وروستو سختې نیوکې شوې چې په بورډ بازار کې یاده کاروایی د افغان مهاجرو د زورولو د لړۍ یوه کړۍ ده. خو ضلعي انتظامیه دغه تورونه ردوي. د پېښور ټاون علاقې مرستیالي کمشنرې صبرین سبا مشال ریډیو ته وویل،
نه جی دا اپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنکشن نشته دی. دا تقریبا زموږ د یو منتھ نه د اینټي انکروچمنټ اپریشن سٹارټ دی او دا به اول اوور پېښور کېږي په هر ځایونو کې چې کوم ځای کې پرمننټ سټرکچرز جوړ شوي دي کوم ځای کې ټمپرری انکروچمنټ دی دا به موږ کنټینیو ساتو. دا موږ عام عوام ته پاره چې کوم تکلیفات وو کوم په لارو کې مشکلات وو ټرافیک د پاره پرابلمز وو ګاډي نشو تیرېدې هغه عوام د پاره موږ ریلیف ورکړی دی او دا یو پبلک کاز د پاره دار څه شوی دی.
د بورډ بازار اتحادیه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغلته د روزګار کوونکو لپاره د جلا ځای ورکړل شي چېرته چې هغوی د حکومتي چارواکو لخوا بیا نه زورول کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو د اوس مشال ریډیو سره یې پرون په کورمه کې د یو شی وګړي تر وژنې او د یو بل تر ټپي کېدو وروسته حالات بیا ترنګلی شوي دي. د نامنای دا پیښه په خیرالدین کلي کې شوې ده. تر پیښې وروسته ځینو بل وګړو د سنیانو کورونه وران کړي دي. پولیس وایي تر دې دمه یې د حالاتو کابو کولو هڅه کړې ده، خو د وضعیت د خرابېدو امکان شته. د سیمې خلک بیا وایي ځینې لارې تړل شوي دي، موبایل نیټورک بند دی او امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د کورمې په خیرالدین کلي کې دوه تنانو د وشتلو په خاطر رامنځته کېدلو پس مبینه شی سنی ډلو پر یو بل حمله کړي. د پیرکایم اوسیدون کې او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو ته د نهې پشپا ویلي کله چې پرون ماسپخین یاد پېښه وشوله نو ځینو بلوګرو په شیلوزان تنګي کې د سنیانو کورونه وران کړل او وروسته بیا پر ساتین بای پاس د کرشو ګاډۍ او د هغه ډرایور اسرولو په صورت کې د مخالف فریق ردعمل مخه ترغله. حکمتیار زیاتوي کڅو هم تر مذاکراتو پس د شاګانو ګاډۍ رخلاص کړی شوی، خو ډرایور غیب دی او بل دا چې تګ را تګ لارې هم په پوره ډول محفوظ نه دي.
کورونه وسی زول هلته کوم مال مویشي او هغه هم سفرې لپته دي او کسان خو څوک مړه او زخمیان نه دي، خو هغې په نتیجه کې بیا په لور کورم په بای پاس باندې د شیلوزان تنګي خلک دلته راووتل، هغوی دلته روډ بلاک کړل او په هغې په نتیجه کې یو ګاډۍ چې هغه کرشنا بار و هغه ونیولو، هغې سره یو کس هغه د بلشخیلو د ټوپکۍ اوسیدونکی هغه هم ونیولو، هغه اوس پرې ورک دی، پاتې نه لګیږي، خو امکان دی چې هغه به شپې ناوخته پرې برآمد شي.
پر درویشتم اکتوبر په خیرالدین کلي کې نامعلومو کسانو هله د لقمان خیلو پر اوسیدونکو بریدو کړلو چې هغوی له شلوزون تنګي خوړې بجري د راوړلو لپاره ټریکټر بولی وو. په پېښه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوه. تر هغې پس پر شیلوزان تنګي مقامی لخکر ورغلو او د سنیانو کورونه ړنګ کړل. په سیمه کې د غټو وسلو استعمال هم شوه، خو تر اوسه د ځاني زیان رسیدلو اطلاعات نشته. ویل کېږي چې مقامی لخکر د متاثرینو هغه کورونه وران کړي چې په 2001 کال کې فرقایز جنگونه تر شروع کېدلو وروسته هغلته تر پرېښودلو پس خالی پرتول. د لقمان خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لوډیو ته وایي که څه هم د دوی خلک په نخښه شوي خکورنه وران کړي او نه بل غیر قانوني ګام اخستي.
کوم نورو جنازې مو چاته چې حکومت او غوږ زیرې نگرانې کې مختلف جنازې راوړلې او مو د خیرالدین مازه تقریبا د غرایز علاقه 714 کیلومتر لار دی. نو دا غنه ورسته مختلف جنازې دفن کې مو هیڅ قسم ته حرکت نه دی کړی. سمول ته یو
په کورما کې تر حملو پس حالات لا هم خیر یقیني دي. پر سیمه کې پر لارو تګ را تګ نه کیږي. حکومت هغلته پر موبایل انټرنیټ هم بندیز لګولی دی. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر هر قسمه ضروري اقدام به اخستلی شي. تر اوسه پورې حالات ټیک دي، خدا خرابیدل هم شي. یو تن مړ او یو زخمی شوی، بل یو خالی کور ته هور اورا چول شوی. موږ دواړه طرفه د اهل تشیع او اهل سنت فعال مشروعیت ساتلو لپاره ګامونه اوچت کړي. پولیس او آرمی چمتو شوي، انتظامیه هم خپل رول لوبوي. دواړه خوا مشرانو سره په تماس کې یو. څوک نه غواړي چې حالات خراب شي. موږ ته د سیمې امنیت برقرار ساتلو ډاډ راکړی شوی. موږ هم امید لرو چې حالات خراب نشي او دا مو کوشش هم دی.
کوشش بھی ہوگی کہ حالات خراب نہ ہوں.
پکورما کے پردیالسم جولائی یو معاہدہ شویچ پہ آگے کی شی سنی ڈالے پردہ خبر پہ بن کرے شوی چپ کمزے کی داسی نہ خوخا پہ خرام استشی نو سوک بہ پخپل سے نہ کبھی بلکہ حکومت تب گوری اور حکومت دخل کو بتاؤن با اصل ملزم تا زان رسوی. معاہدہ کی دی چکا کم فری خلاف ورزی اکڑی نو لویا جرگا او حکومت بور نہ 2 لاکھ کروڑ روپے جرمانہ خلی او دہاغ خلاف قانونی کاروائی پا عمل کراولی. طارق رکزے مشال ریڈیو پیخور. مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د جنوبی وزیرستان په ګورګورا سیمه کې د ځمکې پر سر د زلی خیلو او خوجل خیلو ترمنځ لتیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده چې دواړه خواوې پکې پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. عام ولس وایي د سیمو یې په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته دوی انګیرله چې دا ډول جګړې او شخړې به ختم شي، خو په خبره یې چې داسې ونه شوه. دوی له حکومت د منځګړیتوب غوښتنه کوي. د سیمې او چارواکي مشالډو ته ویلي چې د جرګې له لارې د راپورته شوې د نوې شخړې د حل کوښښ کوي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې ضلع خیل او خوجل خیل قومونه په ګورګورا سیمه ځمکني اختلافات باندې د تیرې 4 ورځې راهیسې د یو بل په خلاف په مورچې کښې نوست دي. د شکۍ اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې براکښې ویایي
دوی هفتې نه د ګورګورې په مقام باندې د زلی خېلې او د خوجل خېل دوه کومونه دي. د دغې په مانځ کې د مځکې شخړه روانه ده. پاټه او واړه بسته ازادانه طور باندې پکې استعمال شول او په دغه کې زخمیان هوا شول، مړه هم پکې وشول. نو دلته ډی پي او شته دی، د سیول انتظامیه شته دی. نیز حکومت ته دا ویلي دي چې په ګټینه باندې او داسې لیارې دي چې په هم د خلکې امد و رفت شي، په باندې توس د خلکې نه وسلې وړی شي چې کوم او خاص داسې قسم اقدام وکړو چې دلته غټه وړه
خبریال نورالی وزیر ویائی چدر سمرا پورے په ضلع کې د پولیس اداره او عدالت فعال شوای نوی ترغی وخت پر وو په سیما کې یز مکانی شخړو کې وو مارګ جوبلا راوناوی مشال ریڈیو چه ده گورگوره زمکانه شخړه په باراکشه ده سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی یا هوی وویل دی سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکیو د ګورګورې سیمې ځمکني اختلافات سره په سیمه کښې قومونو ترمنځ نور ځمکني اختلافات حل کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې و مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شي.
مشال لیلیو دا اردن کو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د پنجاب نگران حکومت وای په العزیزیه سټیل میلز مقدمه کې نواز شریف ته اوربل شوی سزا معطله کړې ده. د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی نن په لاهور کې رسنیو ته وویل چې دا مسله عدالت ته لیږلې ده. بل پلو نواز شریف نن په اسلام آباد کې په توشخانه مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. عدالت دا غ ضمانت منظور کړ او د مقدمې اوردنه د راتلونکي نومبر میاشتې تر شلمې نیټې پورې وځنډوله. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنې ټپي کړي دي. د بنو د مریان تاڼې او چرواکي د نوم نښولو په شرط مشالډو ته ویلي چې وسلوالو بیګا په همدې سیمه کې د ګیس پایپ لاین تیرونکي یوې کمپنۍ پر امنیت ساتونکو برید کړی دی. جبهة الانصار المهدي خراسان نومي وسلواله ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د سند او بلوچستان حکومتونو د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ناقانونه کډوالو ملاتړه لاس واخلي. دوی ویلي سیاسي ګوندونه دې پر دې مسله پر دې موضوع له سیاست لاس واخلي او د حکومت د دریز ملاتړ دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون هلته میشتو ټولو بې اسناده خلکو ته له ملک د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي ډېر ژر به د افغانستان هرات ته اتیا ټنه طبي وسایل او درمل ولیږي. د ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دا مرستې به د هرات پر درې څلوېښت زره زلزله ځپلو کورنیو وویشل شي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د وروستیو زلزلو 90% اغېزمن ښځې او ماشومان دي او دا چې هغوی مرستو ته اړتیا لري. او د اسرائیلو پوځ ویلي د حماس ماتولو لپاره د ډېرو سختو بریدونو تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما خبرداری ورکړی چې د اسرائیلي پوځ دا په داسې تګلاره انساني زیان ته پام ونه کړي نو دا به بیرته د اسرائیل په تاوان تمام شي. او د کرکټ خبر دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ کړی دی. بنگلاديش ته د 303 منډو هدف ورکړی دی. بنگلاديش دا وخت بیټنګ کوي. د اتو ورونو کې تر دې دمه 2 منډې جوړې کړې او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. بل رپورٹ تھا مشال ریڈیو تھا سو وگی دے بل رپورٹ تھا زو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار خبرداري ورکړې چې طالبان د جالي غیر دولتي موسسو لاله له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د طالبانو حکومت د سیګار د رپورت د موندنې رد کړې دي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلی چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالیې په لګولو او له هغه بتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی لکه د جعلي نا دولتي موسسو جوړولو او اخاذي یا شوکو له لارې. سیګار په دې ترتیب خبرداری ورکړی چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2018 کال په دوبی کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیې سکتوره د بهرنیو موسسو لاس هم لاند کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده موسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسیبونو پر اساس تنظیموي. د تیرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نا دولتي موسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارت کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 150 میلیون ډالر لګولي دي. د یوې غیر دولتي موسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بېلګه کې د نا دولتي موسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاوو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د
ورځی تودی خبری کم دی او روان چارې سوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ګزرنی پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین دوام لري. په دې ولایتونو کې یو خوست هم دی چې روغتیایي مسؤلین وایي په کمپاین کې به د دې ولایت څخه د پاسه درې نیم لکه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي واکسین کړي. دوی زیاتوي چې د کمپاین په پرانیز غونډه کې یې له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو په څیر له مزور کوونکي ناروغۍ څخه د ژغورلو لپاره خامخا هغوی واکسین کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې د واکسینو ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله احمدی مشال رادیو ته وویل د دې ولایت هیڅ سیمه هم د واکسینو له پوښښه خالي نه ده او د واکسینو د تطبیق ګرځنده ټیمونه به ځانونه ورورسوي.
نیک بختانه وزن په ضد په خوست ولایت په ټولو ولسوالیو کې کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې به موږ تقریبا 3,50,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلنې نه لوم دي وي واکسین لوو. دا کمپاین به څلور ورځې دوام لري. په خوست کې هیڅ داسې ساحه نه لرو چې د واکسینو د پوښښ نه پوهېږي.
د خوست د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې د ګوزن څخه د پاکې ټولنې او دا چې زموږ ماشومان د دې سخت بیمارۍ له کبله د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار نشي یوازینۍ لاره همدا واکسین دي. د یادې ادارې یو تن مسؤل حسام الدین وایي
هغه مور پلور ته مو دا توصیه ده چې تاسو دا ماشوم په آینده کې کوم فال جوړ کړئ او که چېرته تاسو دا واکسین ورکړئ د هغه نه به مخنیوی شوی دی. ماشوم په تاسو حق ده دا وخت مازه کوي د کاسي دوست د سی هغه ته په وخت هغه ماشوم روبسه تر څو چې هغه ته خپل واکسین ورسي.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې له واکسینو شاوخوا وزره انکاری کسان ول چې اوس شمیر له نیمایي کم شوی دی. د خوست قومي مشران هم له خلکو غواړي چې ماشومان ته د واکسینو لګولو د انکار نه کوي او د واکسیناتورانو سره د خپل برخو کې مرسته وکړي. قومي مشر حاجي شوالي خان ویل
هر چا د پوره په پور دي چې دا خپل اولادونه ماشومان واکسین کړي او د دې د پوره کوم خنډ جوړ نشي چې دا موږ نه واکسینو وو. باید هر وخت پوره د خپل ماشومان په خپل وخت چې د واکسینو کمپین کول کړي هغه ته خپل ماشومان روبسي او واکسینې.
روغتیا پالان وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري. که څه هم په نوره نړۍ کې د پولیو واقعیت صفر شوي خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو یا ګزارن مثبتې پیښې موجودې دي.
د مشال رادیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو .com یې پته ده.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد په پوځي عدالتونو کې د عام وګړو خلاف مقدمه لغوه کړې او د غیر آئینی کار بدل دی. د اکتوبر پر 23 د سپریم کورټ 15 کسیزي جرګه د هغو درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عام وګړو د مقدمو چلولو پر خلاف دایر شوي ول. د سپریم کورټ بینچ په پریکړه کې ویلي پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولی. د 2023 د مې پر 9 د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او ولسي تاسیساتو ته زیان اړولی و. تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي ول چې ورڅخه د ځینو هغو خلاف مقدمې په پوځي عدالتونو کې روانې وي. د موضوع تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو خلاف مقدمې کله دم کړې دي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ په 23 اکتوبر د هغه درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو خلاف ورکړل شوي وو. د سپریم کورټ بینچ په خپله فیصله کې وویل چې پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولی. د سپریم کورټ د فیصله په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال دوی ته وویل
تیر ظلم چې دوی ملټری کورټس کې دوی د فاټا پکیسه کې آپریشنز دکړي او دوی ورته چیردا دهشتګردي په عام عدالتو کې د دې کیسونو سره د ملټری کورټس کې مو چلو نو بیا دغه د پاره باقاعده آئینی ترمیم سو او د دو کال د پاره دوی ته اختیار ورکول سو چې ملټری کورټس چلولای شي د دې علاوه دوی د اوس دا ور د پی ټی آی پر کارکونانو باندې چې بای پر کینټ باندې حمله کړې دا دغه د چکم بنچ و د خور لاوري ورځي راسه په دغه ځین باندې جوړو چې دوی دا شی کال دم کوي نو ډیره شفه فیصله ده د جمهوریت لپاره ډیره خوشاینده خبره ده د ولسواکۍ لپاره او د سیاسي ګوندونو لپاره
د بنچ ټولو غړو په متفقه فیصله کې ویل چې د کوم عام کس خلاف په فوزي عدالت کې مقدمه روانه نو هغه هم کل عدم ده د دې درخواستونو د اوردنې لپاره د سپریم کورټ بنچ نه بدلولو په اړه په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د عدالتي رپورټینګ ماهر متی الله جان مشال ډیو ته وویل
ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس بینچ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب موجود نہیں ہیں یا اس
سوال کے کہ پتی بینچ کے جسٹس قاضی کیسا والے نہ ہو اور یا دا بینچ والے نہ دے بدل پیل شوے اور یا دا چرے دے درخواستوں دور دند پر تردے لوئی بینچ والے نہ شو جوڑ اور یا فل کورٹ والے نشتا خبر دادا چکل دا کم بینچ غڑے پدا سے حال کی ریٹائر سے کیس تردے رہا دا اور دل شوی نو بیا پ بینچ کی بدلو نہ راوستل کی گی دا کیس تہ پخونی چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر مشرے کش پکسے بینچ اور دو دا خاغد ریٹائر کدو نہ پس پنجہ ججان پاتش والا اور کیس تردے رہا دا اور دل شوی د سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاندې پنځه جان د اېدنی درخواستونه وژنه کولی شي
تمام آئینی معاملات کو سن سکتے ہیں
بنهام امید عمران خان د نیول کېدو خلاف ته هغه د پلایانو په احتجاج کې پوځي تاسیساتو ته توان رسیدونه پس پوځ ویلیو چې په دې تړاو د یو سل دوه کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانې دي خو تر اوسه چاته سزا نه ده ورکړل شوې په دې اړه په اسلام آباد کې کرنل انعام الرحمن ایډوکیټ چې د لدرکه کسانو د پیدا کولو لپاره په مختلفو عدالتونو کې کیسونه کوي او په یاده مقدمه کې هم فریق وو وایي چې د عمران خان په خپل حکومت کې نهه ویشت کسانو ته پوځي عدالتونو سزا ورکړې وه ده وویل چې ده او د ده ملګرو د هغې سزاګانو خلاف په هایکورټونو کې اپیلونه کړي دي په پوځي عدالتونو کې د تحریک انصاف خلاف دا مقدمہ پڑا دا مشال رڈیو تا اویل
9 مئی پاکستان کا ایک بڑا افسوسناک دن تھا اس دن ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے ورکرز نے جس میں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز
نہم امید پاکستان دا تاریخ کی افسوسناک اور رضوا پداور دا یو سیاسی گن تحریک انصاف غڑو اور مشران پر فوجی و دنے و حملے وکڑے پر 200 زینو کے داسے حملے شوی دی پر یو وقت پر بیر بیر زینو حملے کول داخ کر کے چدا یو لوی سازش ہو تو دا شہیدان و یادگار نو ہم رنگ کل کا صرف کم دفتر یا کورٹ توان رس درے نو کے دیش چفو صبر کڑے ہو پر شہیدان پر بجتے پر فیصلہ کچ پر دوی فوجی عدالتوں کے مقدمے و چلا لے
تو اس پر پھر فوج نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے
د پاکستان پر لیدې د فیصلې ممکنه اثرات په اړه په اسلام آباد کې وکیل ایمل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل
دا ان چې کوم د سپریم کورټ فیصله راغلی ده دغه په خلاف به وفاقي حکومت اپیل لګوي د اټارنی جنرال په لار باندې تاسو ته واضح معلومه ده چې دا وخت د پاکستان په عدالتونو کې او خاص کر په سپریم کورټ کې یو ډیر واضح یو تفریق چې دوی ډلې جوړې شوې دي چې دا غلا وجزات د انصاف او قانون او د عین په بنیاد فیصلو بجائے ذاتی خوش او ناخوش روانی دی دغه اثرات به ډیر خراب وی په عدالتونو باندې
د سپریم کورټ بینک د نهمۍ په تړاو نیول شو یو سل دوه کسانو په حق له وویل چې په دوی د په عام فوجداري عدالتونو کې مقدمه وچلیږي د سپریم کورټ د بینچ مشر جسټس اجاز الحسن کوله په بینچ کې ردنه علاوه جسټس منی بختر جسټس یحیا اپریدی جسټس سید مظاهر علی نقوی او جسټس عائشه ملک هم شامل وو راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا ته د وفاقي حکومت لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نه ورکول کیږي او په قومي مالیاتي کمیشن کې هم دې صوبې ته خپله پوره برخه نه ملاویږي صوبایي حکومت له مالی بحران سره مخامخ شوی دی د صوبې نگران اعلی وزیر پر استوي کې وفاقي حکومت یو ختم استولی دی چې بقایا جات ورته ادا کړي خو مرکز لا هم په هغه برخه کې کوم اقدام نه دی کړی له همدې وجې د خیبر پختونخوا حکومت مجبور دی چې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي نور معلومات شاهین بنیرے پدی رپورٹ کرا کبھی
د خیبر پختونخوا حکومت د تیر سمودینه د مالی بحران سره مخ ته او نشي کولې چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بینکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ورباندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي له کبله په صوبا او ځانګړې توګه په خوانیو قبایلي سیمو کې پرمختیایي هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي او د حکومت سره له بینکونو د پور اخستو بل لار نشته دی.
خیبر پختونخوا کې د پینشن ډېر غټ بوج دی. د دغې په مت کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرچ کیږي. نورې څومره سرکاري خرچې چې دي هغه ملاو کې نو دا تقریبا 7-8 روپۍ چې دی ماهانه د خیبر پختونخوا حکومت خرچې دي. د دغې خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې موږ ته کمې پیسې ملاویږي. بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د هغوی سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسې خیبر پختونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې 300 ارب زیاتې پیسې دي هغه هم نه دي ملاو شوي.
په دغه اړه مو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 16 په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسټي د یو پلاوي سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پختونخوا په قومي مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی خو دا مهال ورته یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صوبه ځکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورته خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبایي حکومت مجبور شي چې له بینکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی منگتے پیسے نہ ملاوی گی لگیا دی دا نگران حکومت دے کے لا پورے گا چکم دا منگتے باغا 3 ارب روپے میاشت ملاوی دے عام نہ ملاوی گی. بل این ایف سی کے چکم خبر شوی دی او بل دا ٹرائبر مرجر چکم شوی دا غینا دا منگ شیئر زیادی گی آ پیسے ہم لا نہ ملاوی گی لگیا دی دین علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل مانے دا آغا نہ ملاوی گی. نو ویلو مقصد دا سمرا چم آئینی شکون دی خیبر پختونخوا پدے کانسٹیٹیوشن کے چکم حق لری آغا خیبر پختونخوا تا نہ ملاوی گی لگیا دی. خیبر پختونخوا قرضے اغشتے شي خدا ټیمپرری حل مستقل حل خدا دې زر نظر الیکشن وشي نوې حکومت راشي نو دا خبره ټیک اپ کې دی پاشه پدې نگران حکومت کې دا خبره ماته نه لګي چې دا حل ودري.
په صبح کې د تحریک انصاف تیر حکومت هم وخت په وخت له بینکونو قرضې اخیستې دي چې سه واپس کړي او سلا اوس هم د حکومت په ذمه دي. په پیښور کې خبریال عزیز بنری وایي چې په صبح کې خرابې امنیتی وضع او سیاسی بے قراری د صوبے اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږد مهاله پالیسیو پر ځای عارضی ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلی شوې دي.
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او دلته په صوبه کې هم زمونږ د نیٹ ہائیڈل پروفیٹ یا زمونږ د آئل اینڈ گیس یا چې کوم سٹیٹ ٹرانسفر راځي پای کې ډېر کمې راغلی وو. دوی به مسلسل قرضې اغستې او اوس چونکې نگران حکومت دی نو سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایا جات دي وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل اکسایز ډیوټي او قومي مالیاتي کمیشن کې د ورته خپل پوره برخه ورکړي. د صوبې وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې وه چې د کال 2018 راهیسې په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپے پاتې دي چې تر اوسه پکې صوبې ته یوازې 1.3 بلین روپے ترلاسه شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,050، 2,113، او 15315 شپته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپږو نه تر وو بجو، د شپې لنه نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
ملګری ملتونه روانه ونه د رسنیو او معلوماتي سواد پوهاوی د هنه په توګه لمانځي. د سازمان د دې ونه د لمانځلو پریکړه په 2020 زیږدیز کال کې کړې وه. د دې ونه په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې څېړونکي وایي په پاکستان په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک د کره معلوماتو ترلاسه کولو محروم دي. د دوی په خبره خلک هم دې ته پام نه کوي چې د معلوماتو تصدیق وکړي او بیا یې خپاره کړي. دوی زیاته کړې باید رسنۍ او د ټولنیزې میډیا هغه فعالان چې زیات پلویان لري باید د معلوماتو خپرولو پر مهال د هغې کروالي ته پام وکړي او ټولنه له ګډوډۍ وژغوري. انیسی اجمل پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
ملګری ملتونه د اکتوبر له 23 څخه 30 پورې د میډیا او معلوماتي سواد اونۍ لمانځي. ملګرو ملتونو سږکال د دې اونۍ موضوع په ډیجیټل یا انټرنیټي شیانو لکه کمپیوټر او موبایلونو کې د رسنیو او معلوماتي سواد، یعنی د رسنیو په کارونو پوهېدل او د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې توپیر کول ټاکلې ده. ویلي دي چې باید دا یو اجتماعي ایجنډا وي. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د ګډې ایجنډا په پام کې لنیولو سره په نړیواله ټولنه غږ کوي چې نه یوازې د ټولو لپاره د میډیا او معلوماتي سواد لړکې په ژمنتیا ټینګار وشي، بلکې په دې د باور د ودې لپاره نوښتونه هم وکړل شي. په دې اړه په پېښور کې د ټولنیزو چارو پوه پروفیسر جمیل چترالی د اکتوبر په 30مه مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې د پرمختګ لپاره دا ضروری ده چې هلته خلک د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې فرق وپیژني.
دا ډېر ضروری ده چې نننی زلمی کل په دې خبره سر خلاص کړي چې معلوماتو ته رسایي چې څومره مهمه ده، د هغې نه زیاته مهمه دا ده چې د هغې نه نتیجه اخذ کول نه مخکې په دې سوچ او فکر وکړي چې دا سورس څومره جینوین دی، قابل اعتبار دی، قانوني دی.
د ملګرو ملتونو اداري یونیسکو په خپل ویب پاڼه په یو لیکنه کې ویلي چې معلوماتي سواد د ژوند په ټولو برخو کې خلکو ته د غي شخصي، ټولنیز، مسلکي او تعلیمي هدف ترلاسه کولو لپاره د ځواک ورکوي چې غي په موثره توګه معلومات ولټوي، د غي جانچ پړتال وکړي او غي په موثره توګه وکاروي. په پیښور کې د انټرنیټي چارو پوهې طاهره کلیم د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده دور کې د معلوماتو او د تفریح لپاره خلک ټولنیزه میډیا کاروي، خو زیاتره خلک په دې نه دي خبر چې آیا دا معلومات څومره سم دي او ګټه شته او کنه.
انفارمیشن نه زیات ما خیال کې سوشل میډیا او زموږ په علاقو کې د مس انفارمیشن لپاره استعمالېږي، ځکه چې خبره اسونه زر سپریډ کیږي په دې سوشل میډیا په وجه باندې، یا خلک چې ډیر زر فیمس کیږي نو داغي وجه نه داغي فالوورز او آؤټریچ ډیر زیات شي. نو بیا هغه پروفایل چې کله هم انفارمیشن شیر کوي نو داغي اوتنټیسټی یا داغي فیکټ چیکینګ چې دی هغه ډیر کم خلک کوي کنه. نو دا سه قسم مس انفارمیشن ورته وایي یا فیکټ چیکینګ چې دی دا نه کیږي نو په هغه وجه باندې خلکو نقصان هم ډیر.
ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د انسان مغز د ښه کار لپاره په معلوماتو تکیه کوي او د معلوماتو معیار د یو تن د تاثراتو، عقیدو او رویو تعین کوي، خو دا معلومات د نورو کسانو، میډیا، لایبرریانو، ارشیفونو، عجایب ګرو، پبلشرانو او د انټرنیټ هم کېدای شي. ملګری ملتونه وایي چې میډیا او معلوماتي سواد د هغو سوالونو جوابونه ورکوي چې خلک یې په سن او وخت کې لسانه کوي، چاهیا خلک په آنلاین او آفلاین توګه موادو ته څنګه رسایي ولري، هغه څنګه ولټوي او د هغې جانچ پړتال وکړي او استعمال یې کړي. په پېښور کې د ټولنیزو چارو پوه شفیع گیګیانی بیا وایي چې له وخت تېرېدو سره خلک د خبرونو په ځانګړې توګه د سیاست پر ځای د هنر او د پرمختیا په اړه معلوماتي خپرونې کتل او اورېدل غواړي، خو له بده مرغه په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې په ټلویزیوني چینلونو او ریډیوګانو کې دا ډول خپرونې ډېرې کمې دي.
ټول میډیا چې کوم رجحانات یا هم لکه موږ دنیا کې وګورو هغه سکلز او دغه طرف ته روان دي چې موږ چاله تاسو انفارمیشن ور کوشش اغي لایف سټایل دغه خشي یا اغي تاسو امیوزمنت ملو شي یا تاسو انټرټینمنت ملو شي نو ټول څه سو هم چې زموږ طرفونه چې کوم نیوز دی نظریا چې کوم میډیا چینل زیرا کې موږ ګورو چې یو چینل هم د سنشته چې اخر کول انفارمیشن ور کوي انفارمیشن زموږ مراد نیوز نه دی لکه انفارمیشن مراد زموږ دا چې هغه څه لګاږي د ډیجیټل سکلز خي یا کې دي شاري د څه سره سره نور تاري ډیلی لایف هاي خکې دي شي
خو بیا زیاتره رسنۍ دا دریس هم لري چې داغي معلومات په حقایقو مبني وي او هدف یې پولیس کې په هارا وستل دي د انټرنیټي چارو پوهی طاهره کلیم بیا اویل چې باید د رسنیو ادارې د معلوماتو کروالی ته ځانګړی پام وکړي ځکه چې د ناسمو معلوماتو له وجې ټولنه د ګډوډۍ ښکار کیږي او خلک د پرمختیا پر ځای ناسمې لورې ته روان دي
داسې ادارې دي او میډیا ارګنایزیشنز دي یا چینل دي یا ریډیوز دي د دې هم په سوشل میډیا باندې پرزنس او فالوئنګ د انډیویژلز نه بیا کافی زیات دی نو کانسټنټلی یا ریګولرلی چې دا د میډیا یو فیچر جوړ شي اغي وای بار بار چې مس انفارمیشن مخوره وای فیکټ چیکینګ طریقه سره چې کوم اوثنټیک انفارمیشن پکاري نو دا اغي د پاره د مختلف ادارو باندې دا غوي په خبر ریلای کوي نه چې د خلکو په خبرو باندې
په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې پریکړه وکړه چې د معلوماتي سواد د رسنیو په کارونو په هیدو د معلوماتو کروالی یا نه کروالی کې د توپیر کولو اونې په دې مخه المانسي چې حقيقي په وخت با مقصد واضحه د رسایي جوګا په غنو شبو او د ساينس په بنیاد معلومات خپاره کړل شي
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان خوست میشتو هم بیګا د کرکټ د 2022 په نړیوالو لوبو کې چې دا مهال روان دي په هند کې روان دي. د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ولمانځله. د خوست اوسیدونکو وایي چې په همدې ډول افغان ملي لوبډله په فکر او رامای سره لوبه وکړي نو د کرکټ د نورو پیاوړو لوبډلو پر وړاندې هم بریاوې ترلاسه کولای شي. تفصیل نجیب الله الوخیر راکوي.
له هغه وروسته چې د اکتوبر په 23مه د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان له کرکټ ټیم څخه لوبه وګټله، ګڼ خوستي ځوانان او د دې ځای خلک شپه مهال د ښار کوڅو او سړکونو ته راووتل او د دې هیواد یو شمېر نور سیمو د اوسیدونکو په شان یې دا بریا په شور او ځواک ونمانځله. د هند په قربتوب په روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چینای په سټوډیم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ 2 منډې هدف وټاکه، خو په مقابل کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې یاد هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په روان نړیوال جام کې 5 لوبې کړي چې د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړۍ 2 لوبې وبایللې، خو په دریمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړه. څلورمه لوبه یې په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه یوه کې پاکستان ټیم ته مات ورکړه. د کرکټ د دې نړیوال کپ لوبې د اکتوبر پر 5 پیل شوي او پای لوبه د نومبر په 19 ترسره کیږي. Thank you.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.